مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زما ګل ایاز او د اسرار علم مومن سلامونه مننه. وخت د سحر لس بجې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال رای شریف لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنیدو په اړه د تازه سرګندونو، په بنو کې د شمالي وزیرستان د مشرانو لوی جرګې، په پیښور کې د پولیو ضد د یو ورځني کمپاین، په سند صوبه کې د مړو موندلو په پیښو کې د زیاتوالي، او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د کابل سفر وروستی حال په شمول یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه درته رپورټونه لرو. دا مشال رادیو 919 پروګرام د رڼا په لور هم د دې خبرونه برخه ده. خلومړی وار ورکو اسرار لم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستان فوج ویلي دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لپاره د تیاری پیل کړل شي. د خبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې په ټول پیښور کې به نن سبا د 1.5 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، او د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د تختونې او وژنې لړۍ د بلوچستان وروسته اوس تر خیبر پښتونخوا او سند صوبو غځېدلې ده.
او زه خبرونو تفصیل، د پاکستان په وزولې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپس لپاره د تیاری پیل کړل شي. له دې وروسته د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتي چې د ستنېدو وروسته به پر دوی څه ذمہواري راځي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا پرون په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوځي سرلخکر راحیل شریف وویل دی چې د دوی لومړی کار د بې کوره کړل شو خلکو واپسي ده. بلخوا د شمالي وزیرستان مشرانو پرون په بنو کې د یوې غونډې په ترڅ کې ویلي دي چې حکومت دوی ته ویلي دي چې د ستنېدو وروسته به پر دوی ځنې ذمہواري اچول کیږي. د غونډې یو ګډونوال او قبایلي مشر پیر عقل شاه پر دې اړه مشالې ډوته ویل،
نه ذمہواري داس میج وخسته شي لکه د سرنګ چې دی وی، نه داسې میج درمی وطن ته د امن خو د یو ګوره د ریاست دی و حکومت دې ذمہواري دو داوام ذمہواري خو نه دو په دانیره پاکستان شه زده حکومت نه دا پښتنه کده چې د پچا ذمہواري وراړولې دو.
کسه هم د قبایلی سیمو ځنې مشران وایي چې حکومت دوی ته ویلي دي چې د واپسې وروسته به په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري د دوی وي، خو حکومت پر دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې په ټول پیښور کې باندې سبا باندې 1.5 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د پیښور د انتظامیې ویاند فیروز شاه پر مشال لوته ویل چې 4200 د پولیو ټیمونه به شاوخوا د 5000 امنیتي سرتیرو په نگرانۍ کې دغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. بلخوا خبري اجانس اسوسیټډ پریس پرون خبر ورکړی و چې په پاکستان کې شپږ نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خبري اجانس په پاکستان کې د سیاد یو چارواکي له خولې ویلي وو چې له دې سره په هیواد کې یوازې سه کال د پولیو یا ګوزن وهلو ماشومانو شمیره 2.5 لک ته رسیدلې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د تختونې او وژنې لړۍ د بلوچستان وروسته اوس تر خیبر پښتونخوا او سند صوبو غځېدلې ده. د یاد کمیشن یو مشر چارواکي آی اے رحمان نن له مشالو سره په خبرو کې ویل،
نن سبا د ترتم شوو وګړو زیاتره کیسونه د خیبر پښتونخوا او سند صوبو نه راځي. په سند کې په دې وروستیو 4-5 ورځو کې شپږ مړي وموندل شو.
رحمان زیاته کړه چې دوی په دې اړه حکومت ته لیک هم استولی چې که چیرې د تختول شوو کسانو څخه قصور وي نو باید چې دوی پر ضد مقدمې وچلول شي. د ده په خبره د کسانو تختول او بیا یې مړي غورځول د مسلې حل نه دی. سندي ملتپاله ګوندونه او د ترتم شوو وګړو وارثان د خپلو خلکو د ورکېدنې تور پر استخباراتي ادارو لګوي، خو دغه ادارو تل دا تورونه رد کړي دي. پاکستان په هیواد دننه خبریالانو، ادیبانو او پوهانو باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ خلاف د نظریاتي مبارزې لپاره یو موټی شي. پرون مازدیګر په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وویل باید چې حکومت، عدلیه، وکیلان، خبریالان او مدني ټولنې د ترهګرۍ پر ستونزو سمجوته ونه کړي. پرویز رشید وایي امنیتي ادارو په شمالي وزیرستان، خبر ایجنسۍ، کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره فیصله کون جنگ پیل کړی دی. راپورونه وایي په کونړ کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې 9 پاکستانی طالبان وژل شوي او 2 نور جوبل دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل پر مشر لوت ویل چې د هوایي بریدو پر مسپخین د شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه کې هغه وخت شوي چې د پاکستانی طالبانو غونډه روانه وه. سیدخیل وژل شوي سواتی طالبان بللي چې د پوینا له افغان طالبانو سره یې لاس یو کړی وو. په کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې یې بریدونه کول. تر اوسه وسلوال طالبانو پاکستانی چارواکو د برید په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې یوې هر اړخیزې سولې ته د رسېدو لپاره باید ملي، سیمه ییز او نړیوال شرایط برابر شي. نوموړي چې پرون مازدیګر یې په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر چک هګل سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کول، یو وار بیا سوله د افغانستان مهم لومړیتوب وباله.
د سولې نقشې دپاره ملي، منطقوي او بین المللي شرایط باید آماده سي او دا منسجم او هر اړخیز فکر او کار غواړي.
د یادونه وړ ده چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت له 10 کلونو زیاتو هڅو سربېره هم ونه توانېده چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هګل وایي راتلونکي میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتېري پاتې شي، سو د ناټو د سرتېرو په شمېر کې د کمی لنډمهاله اړتیا پوره کړي. سره له دې چې د امریکا د مخکنی پلان سره سم باید په 2015 کال کې په افغانستان کې 9100 امریکایي سرتېري پاتې شوي وي، خو اوس ولسمشر اوباما پر دې سربېره د زرو نورو سرتېرو پاتې کېدل تایید کړل. هګل چې پرون یې په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غني سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د پاتې کېدونکو سرتېرو په شمېر کې له دې زیاتوالي سبب د ناټو امریکا سره د افغانستان دفاعي او امنیتي تړونو په لاسلیک کې ځنډ وبالو. د شام حکومتي ځواکونو پرون دا وکړه چې د هیواد په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو برید په شا تمبولې. د اسلامي دولت سرغړیزه ډله له څو ورځو راهیسې په ډېر زور کې یو مهمه هوایي اډه هدف ګرځولې. پرون ورځ د غلطه یو لوی برید پیل کړو. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې ماسکو ته تللې او هلته یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره کتلې دي. تر اوسه پورې د یادو دواړو ولسمشرانو د خبرو تورو جزئیات نه دي څرګند، خو د فرانس ولسمشر د ماسکو په هوایي ډګر کې له پوتن سره د لیدو پر مهال ویل چې باید د یوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وشي.
قدرمنو اودونکو، خبرونه مند مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار علم بمند وړاندې کو. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شي. د پاکستان فوج مشر جنرال راید شریف ټول متعلق ادارو ته هدایت ورکړی چې د شمالي بلوچستان کډوالو د ستنېدو لپاره تیاری شروع کړي. په بونو کې د شمالي بلوچستان لوی جرګې ویلي حکومت دې ورته په ډاګه کړي چې کومې ذمہواری پرې اچوي.
د امن خو د یو ګوره د ریاست د یو حکومت دې ذمہواری د عوام ذمہواری خو نه دو میږي. داسې امن نه غوړي چې بیا مشت کیند کنه د خپل وطن نه بشتاره روخصي وي.
امریکا وای په افغانستان کې بعد روان کال پای رسیدو وروسته زر نور اضافي امریکایي سرتېري پاتې شي. افغان کاپو عتیق الله عمر خیل په دې اړه وایي
دې ته مجبور شو چې د خپل فرضي کې نوې کتنه وکړه او جنرالانو د دې اوباما ته مشوره هم ورکړې ده. او ور یې هم کړ چې دغه سربازان څو خاصې دي، سربازان تعداد باید زیات وي.
څېړونکي نظر لري باید پاکستان د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د مشال راډیو نوې اونیزه خبرونه د رڼا په لور کې بعد پښتنو په سیمه کې د جنکو د تعلیم سره په تړلو ستونزو او په دغه لار کې د زده کوونکو د همت، استادانو، پلارانو او میندو د قربانونو خبر شي.
په باجوړ کې زمونږ او یا سکولونه دی وخت کې روان دي او په هغه کې
خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو له مشال راډیو سره. قدرمن اردوونکو، تاسو ته مشال راډیو خبرونه ته وګورئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان فوج مشر جنرال راید شریف ټول متعلقه ادارو ته هدایت ورکړي چې د شمالي بلوچستان نه بې کوره کړل شوي کسان واپسۍ لپاره تیاری شروع کړي. د فوج مطبوعاتو څنګه ISPR پرون په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال رئیس شریف پرون د پیښور هډ کوارټر دوره کړی او په شمالي بلوچستان او خیبر کې روان فوجي عملیاتو جاجی اخیستې دي. په دې موقع جنرال رئیس شریف ویل چې د شمالي بلوچستان د کډوالو واپسی یې لومړی ترجیح ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف 13 ورځ پور هډ کوارټر دوره وکړه. د دې دورې وروسته د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا چې کوم خبر پاڼه جاری کړې شوې ده، نو په هغه کې ویل شوې دي چې دغه دورې پر مهال جنرال راحیل شریف ته په شمالي وزیرستان کې روان ضرب اعظم اپریشن او په خیبر ایجنسی کې روان چې کوم خیبر ون اپریشن دی، دغه په حق له وته بریفینګ ورکړل شو. په دغه بریفینګ دوران فوج مشر راحیل شریف کوم دغه په شمالي وزیرستان نه کړه کون کو خلکو په حق له جوړ کړه بریفینګ ور کړه کېدو نو په دغه محل د اغه وینا وا چې په ارزې کم خلکو کړي کړي دي او محفوظ ځایین تر اغلی دي نو د دې واپس لګل څنګه اولنی ترجیح ده او دې لړ کې اغه ټول متعلقه ادارې چې څومره دي اغه ته هدایت جاری کړي چې د دې کډوالو د واپسۍ مرحله لپاره دی په خطو باندې د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې آرمی چیف ته کله بریفینګ ورکړه کېده نو په دغه مهال ورته ویل شو چې په خیبر ایجنسۍ کې تر اوسه پورې چې کوم آپریشن روان دی خیبر ون آپریشن په دې کې تر اوسه پورې 400 پورې چې کوم ځینې وسلوار چې کوم دی هغه اصله ورزولې ده او فورس ته لکه ځان سپارلې ده دغه شان د خیبر آپریشن او دینو علاوه ضربې از په پیشن په حواله باندې آی ایس آرمی چیف ته پوره تفصیلی بریفینګ ورکړل شو او آرمی چیف چې کوم د شمالي وزیرستان کوم د کورشي خلک دي چې ما هم په بنو د خیبر پختونخوا په مختلف ځایونو کې میشتي نو هغه د پارادایو هغه خبر د زکه چې دا خلکو وینا و چې حکومت موږ سره وعده کړی و چې د اپریشن وروسته زر تر زر به تاسو خپل سیمه ته ورسول شي خو څه پورې د هغه څه ډیډلاین نو معلوم ولې د آرمی چیف د بیان وروسته دا خلکو د پاره چې چا کړي کړي د هغه د پاره یو خبر دی
لا اسلام آباد د مشال لړیو خبريال احمد الله او چې د پاکستان د فوج مشر جنرال شریف له خوا د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستګدو په اړه تازه سرګندونو تفصیل یې راکو پم دې موضوع کې پاتې کېږي د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې پرون د شمالي وزیرستان مشرانو لوی جرګه کړې چې سیمې ته د ستنېدو په صورت کې به آیا دوی کومې ځمواري اخستلې شي او کنه د جرګې ګډونوالو په وینا لومړی حکومت دې ورته په ډاګه کړی چې دا ځمواري به څه ډول وي لمشال لړی سر په خبرو کې د جرګې یو مشر ویل حکومت په سره په 2001 کال کې لیکل کړی وو چې دغه سیمو ته د فوج راتګ وروسته به د امنیت او خاورې ځموار فوج وي په سیمه کې د مشال لړی خبريال عمر دراز وزیر دغه جرګې ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی دی
13 ورځ بنو کې شمالي وزیرستان عثمانزای مشرانو یو ګرند جرګه وشوه چې د وزیرو او د وړو ټول مشران راغونډ شوي ول دغه جرګه کې مشرانو وي دولت لخوا دوی ته ویل شوي چې د واپسۍ په صورت کې به په عوامو ذمہداري اچولې شي چې په دې اړه مشرانو خپل منځ کې سلا مشورې وکړې او دا فیصله یې وکړه چې دوی به اول د دولت نامعلومه کړي چې کم شرطونه او ذمہداري به پر دوی اچولې شي بیا به د شمالي وزیرستان عوام په خپل فیصله کوي د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
سیور د مخشې جی او سی میران شاه پی ان ارت میژ د اتمانځای یو جرګه غوښتي وه لکه جرنیل صاحب او پی ای صاحب دا خبره وکړي چې کوم خلک متاثر شوي دي دغه واپسي خو واپسي میژ په داس بنیاد ته سره غوړي چې پاشو په توسه ذمہواری وي میژ یو بر کړای دی چې میژ لاس لکه خل دی لای ډی پی شوي دي تقریبا دمر خلک میژ په نارت سره پوتې دي میژ ته دا ټیم رکوي چې میژ هغه خلک سره غوږیږي چې دا ذمہواری میژ قبل وای شي خوسه شي نه شي خوسته بیا میژ تی ا د نارت چې کوم پوتې تا هغه سره امیر مشوره کی هغه زیډی اف سی آر دای ک سنوی خبرې دی پشه
پیرا کل شاوای دولت یې چې پډاګه کړی چې کم شرطونه یا ذمہ داری تر اخلي بیا به دوی خپل فیصله ورکي
یو حکومت نه یو خو وضاحت غوړي چې دای په مش کې ذمہواری اچوي دوی ماده چې کله دای مشتاوی چې دا د ذمہواری دی بیا میر د ټول اتمنځای عوام پر جمع کوي یا په وزیرستان شپوت خالته نه ذمہواری داس میج وخسته شي لکه د سرنګ چې دای وی نه داس میج درمی وطن ته ټول اتمنځای کوم کې مخواشوي ا فیصله باندې میج درمی د امن خو دی یو ګوره د ریاست دی وا حکومت دې ذمہواری دو داوام ذمہواری خو نه دو میره داسې امن نه غوړل چې بیا مې شکم دا کنه د خپل وطن نه بشتارې روخصي وي یا خپل وطن شمو دې پوره چې کوم دا امن نه وي د مو مشر په امن نه وي په دانیره پاکستان شه زده حکومت نه دا پښتنه کده چې د پجازه مواري وراړولې دو
ملا ګل سالي جان وای فوز چې ترسو په وزیرستان کې وي نو پر دوی ځمداري نشتا او د امن ځموار حکومت دی
حکومت پاکستان د میج د مشرونو سره دالی کل کړی دی په 2001 شه نن اپ موقع پروت دی چې کلا فوج پاکستان غاتر تللو وزیرستان تا مشته په دیمیو سره سره اکل جنومي مداخل پیکیج ورکړو دی ای وا اخر سه دای د مو اعظم واردا او ور سره د خو اعظم واردا چې سه پر فوج پاکستان په نارت وزیرستان ته وخت راوي چې داخلك نوي بیا په 40 اف سی آر لون دی د مو ذمہ وارتیا نن ادو بو مادو خو چې سپره دا خلک وی د موزه مورتیانه جوړی
دا یادونه دا چې 1300 ورځو کې عثمان زای مشرانو دولت سره شویو جرګو کې سیمتا د واپسای او هغه لړکی په عثمان زای مشرانو باندې د امنیت ځمداري اخستلو باندې خبرې کیږي خو لا هم دولتي او امنیتی چارواکو دا نه دا په ډاګه کړي چې شمالي وزیرستان مشران او عام خلک به په واپسای کې کم ډول ځمداري اخلي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
کدمر ودن کو تاسو د مشال اړې خبرونه ته وګ کې څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د پیښور و نوی یون کونسلو کې ونیم لکونه زیات ماشومان ته د پولیو عزت ساسکی ورکول کیږي په پیښور کې د پولیو کمپاین لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شوی دی دا کمپاین به یو ورځ وي او د دې وروسته به سبا په ټول خیبر پختونخوا کې شروع کیږي دا کمپاین په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د شپږو نورو پولیو د ناروغانو تصدیق شوی دی چې په ټول ملک کې د پولیو د ناروغانو شمیره 2 شپږ اویا ته رسیدلې ده نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
د دغه کمپاین لپاره پیښور ضلع کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او خوشا اونیم لکه ماشومانو ته به دغه د پولیو ضد څاڅکي په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي بلخوا د پیښور ضلع انتظامی تر مخه دغه یورزنی کمپاین کې به 2200 د پولیو ټیمونه برخه اخلي او دوی لپاره د دغه کمپاین دوران 2000 سیوا امنیتی اهلکار په ځای کړی شوی دی دا چې د ټینګ امنیت باوجود هم په پولیو ساس کې ورکونکو ټیمونو باندې د وسلوالو بریدونه کیږي نو د پیښور ضلع انتظامی ویاند فیروز شاه وایي چې دغه هر څه تدوی کتل لري او دا ځلې د امنیت پلان بدل کړی دی بلخوا د 13 میاشتې په 24 نیټه د 400 شبقدر تحصیل کې د پولیو ساسکي ورکونکو په 2 کسانو باندې د وسلوالو برید وروستو احتجاجن پولیو ساسکي ورکونکو ټیمونو په کمپاین کې د برخه اخیستونه انکار کړو ولې په خیبر پختونخوا کې د پولیو او د ماشومانو نورو ناروغو د مخنیوي ادارې EPI مشر ډاکټر اکرم الله مشال لیډو ته وایي چې دوی ته دا ځل امنیتي چارواکو باور ورکړی دی او دوی د امنیت په لړ کې د ګامونو نه مطمئن کړی دی
ډیپارټمنټ او زمونږ سونه لا انفورسمنت ایجنسیز دین کریس په لغه شو کړی دی چې را بالکل فل پروف سکیورټی به وي
روانه میاشتې د اتم نیټې نه به په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین شروع کیږي او د EPI شمیره تر مخه 500 لکونه سیوا ماشومان ته بدوي د پولیو ضد د اساس کې په دغه کمپاین کې ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
کدرمن ودونکو په دې رستو کې د سین صوبې له بیلابیل برخو څخه د سندی ملت پالو وګړو مړی موندل شوی دی دغه کسان د 1300 میاشتو راهیسې بې درکه شوي وو دا چې د ورکو کسانو د مړو د موندنې لړۍ اوس د بلوچستان سربیره سین صوبې ته هم غځېدلې ده په دې اړه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی د شنونکو د بشري حقوقو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د 13 میاشتې په موده کې د سین صوبې له بیلابیلو برخو څخه د 8 سندی قمپرستو مړي ترلاسه شوي دي په دې کې زیاتره د کراچۍ څخه 2 میاشتې مخکې بې درکه شوي وو او مړي هم زیاتره د کراچۍ د مختلفو برخو څخه ترلاسه شوي دي وژل شوي کسان د سندی ملت پاله ډلې GSN قومي محاذ غړي وو پاکستان کې د بشري حقوقو دپاره د کارکوونکي تنظیم HRCP مشر چارواکي IA رحمان وایي د تختونې او وژنې لړۍ د بلوچستان وروستو اوس تر سند او پختونخوا صوبو غزیده لیدا
آج کل جو کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا اور
نن سبا د ترتم شو وګړو زیاتره کیسونه د خیبر پښتونخوا او سند صوبو ناراضي په سند کې په دې ورستیو څلور پنځه ورځو کې شپږ مړي وموندل شو. موږ په دې اړه حکومت ته لیک هم استولی دی. کچیرې دا خلک په غلطه وي نو باید د دوی په ضد مقدمه وچلول شي. تختول او بیا مړي غورځول د دې مسلې حل نه دی. نو د دې څخه به په وګړو کې ور د مخه پرته کرکه نور هم زیاته شي. ای اے رحمان زیاته کړه د دې لړۍ مرام خای د سندی ملت پالو زپل وی ځکه چې په دې ورستیو کې په مندل شو مړو کې زیاتره د جی سن متحده محاذ غړي وو. شنون کې وای په سند صوبه کې د خلکو د بيدرکه کېدنې پیښې د پخواره هسې روانې وي. خو د مړو د موندنې دې لړۍ سندي وګړو او سیاسي او ملت پالو ګوندونو کې تشویش راپارولې دی. د سندي ژبې خبریال او څېړونکي ناز سندو په دې اړه مشال رډیو ته وایي د بلوچستان په څیر ګډوډي په سند کې اوس مهال نشته. دلته اوس یوازې دوه ډلې بلتون پاله بلل کیږي. په دې کې جسمم ناقانونه هم ګرځول شوی او په بیلابیلو وختونو کې د اورګاډو په پاټلو د حملو تورونه هم زیاتره په دې ډلې لګېدلي. خو دا ګډوډي د بلوچستان همره نه ده. په بلوچستان کې د لاپته کسانو د وجنې فرمولا کامیابه نه شوه نو دا به په سند کې څه کامیابه شي؟ که دې لړۍ ته دوام ور وبخل شي نو زما په خیال د دې به ډېرې منفي نتیجې مخیتا راشی. پسند صوبه کې د ورکو شو وګړو په اړه پسند های کورټ کې هم د ترایتم شو خلکو وارثانو مقدمه دایر کړې دي. سندي ملت پال غوندونه او د ترایتم شو وګړو وارثان د خلکو د ورکېدنې تور پر استخباراتي او امنیتی ادارو لګوي. خو دغه ادارو تل دا تورونه رد کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدرمنه اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوستاسو پام د امریکا د دفاع وزیر د چک هیګل د کابل سفر په اړه راګرځوم. د امریکا د دفاع وزیر وای پر پخوانی اعلان شوی شمیر سربیره به د روان میلادي کال پای ته رسیدو وروسته زر نور اضافي امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. چک هیګل پرون په کابل کې لغون ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري غونډه کې ویل امریکا د افغانستان څخه د 2016 کال تر پای د خپل زرو سرتیرو استل ځنډولې دي. له دې سره به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر له 9200 څخه 10000 اتسبه سرتیری شي. نور تفصیل اجمن ان وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي د کابل او واشنگتن او کابل او ناټو ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځنډ د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره تر رسیدو وروسته زر تنه نور سرتیری هم پرېږدي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما په مې میاشت کې ویلي و چې د 2014 میلادي کال لپاره تر رسیدو وروسته به په افغانستان کې 9100 سرتیری پاتې شي. خو پرون د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په شمیر کې د بدلون خبره وکړه او وی ویل د روان کال تر پای ته رسیدو وروسته به په افغانستان کې 10900 امریکایي سرتیری پاتې شي. خغلی هیګل چې د شنبې په مازیګر په کابل کې له افغان ولسمشر خغلی غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې سرګندونې کولې وویل د ولسمشر باراک اوباما په تایید د زر تنه اضافي سرتیری په افغانستان کې د هغه تشې د ډکول لپاره پاتې کیږي چې باید د ناټو د نورو غړو هیوادونو لخوا ډکه شوی وای. نوموړي وویل له واشنگتن او ناټو سره د افغانستان لخوا د امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځنډ د دې سبب شو چې د ناټو نور غړي هیوادونه ونه توانېږي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو لپاره په وخت پلان جوړ کړي. خغلی هیګل وایي د امنیتي تړونونو په لاسلیک کې د ځنډ له کبله په افغانستان کې د ملاتړ د ماموریت په اړه پلانونه څو میاشتې شاته پاتې دي او له هغه څه چې موږ یې هیله لرله وروسته دي. په نتیجه کې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ قومندانانو ته دا زمینه برابره کړه چې وکولی شي د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو په شمیر کې هر ډول لنډمهاله کمی تر څو میاشتو تنظیم کړی شي. دا به تر هغه وخته وي څو د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو سرتیری دلته ورسیږي. نوموړي وویل چې د دې اضافي سرتیرو پاتې کېدل له 2014 میلادي کال وروسته د دوی په ماموریت کې چې د روسنې او ملاتړ ماموریت دی هیڅ ډول بدلون نه راولي. خو چک هیګل زیاته کړه هیواد به هیڅ کله اجازه ور نه کړي چې افغانستان یو وار بیا د القاعده شبکې پر خوندي ځاله بدل شي. نوموړي وویل دوی به د هغه طالبانو په ضد هم جدي اقدامات وکړي چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو لپاره مستقیم ګواښ وي او یا هم د القاعده شبکې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې خبري غونډه کې وویل چې 25 ورځې وروسته افغانستان له امریکا سره د اړیکو یو نوی پړاو ته داخليږي. د نوموړي په وینا د دې نوي پړاو په پایل سره به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې هر اړخیز مسؤلیت پر غاړه واخلي.
از اول جنوري 2015
ښاغلی غنی وایي د جنوري له لومړۍ نیټې څخه افغان امنیتي ځواکونه د خپل ګران هیواد د ساتنې هر اړخیز امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخلي. په عین حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به نوې اړیکې د هغه امنیتي تړون پر بنسټ وي چې څو اونۍ مخکې د افغانستان ملي شورا تصویب
کړ.
چک هیګل چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر په توګه له خپل دندې استعفا کړې، په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی. ځینې څارونکي وایي ښایي د امریکا لخوا په افغانستان کې د اضافي سرتیرو د پرېښودلو یو سبب همدا وروستۍ نامنه واوسي.
اجملاندو چې تاسو رپورت وړاندې کول او دا هم باوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په کابل کې ویل چې د روان میلادي کال له پای ته رسیدو وروسته به په پخوانی شمیر سربیره زر تنه نور امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي د امریکا او ناتو سره د افغانستان له خوا د امنیتي تړونو په لاسلیک کولو کې ځنډ د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې د زیاتېدو سبب بللی، خو آیا رښتیا د دې تړونو د لاسلیک کول ځنډیدل د دې سبب شوی چې امریکا د پخواني پلان خلاف زر تنه اضافي سرتیری په افغانستان کې پرېږدي، او که د افغانستان دننه د نامنۍ وروستیو پیښو امریکایي چارواکي دې پرېکړې ته اړ کړي دي؟ دا پوښتنه اجبلند د یوې مرکې په پیل کې د فوزي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل څخه کړې ده.
نه زه باور نه کوم امنیتي تړون ځنډول یا نه ځنډول، که دا په اخیر کې سربازانو باندې نه کوي، دوی که دا مشکل انځل شوی وی هم استراتیژي چې دوی لري هغه داسې لري و به مګر اساسي خبره دلته ده چې دغه وضع اوسنۍ وضع په افغانستان کې چې راغله د مخالفینو فعالیتونه په ډېر زیات شو، مخصوصا په ولایاتو کې دوی دې ته مجبور شو چې په خپل ستراتیژیکې نوې کتنه وکړه او جنرالانو چې دوی اوباما ته مشوره هم ورکړې وه اور هم کړه چې باید دغه سربازان چې قافي نه دي سربازان تعداد باید زیات شي، په دې لپاره دې چې هم د دوی اډې وساتل شي او هم د دې لپاره چې په ضرورت وخت کې د افغانانو سره په جنګونو کې یا په ماروي پلتنو کې مشکل حالات راځي کومک وکړی چې ضرورت یې دي چې دا یو ځل سربازان دوی زیات کا.
امر خیل سب نو بهرنی ځواکونه خوای چې د 2014 کال له پای ته رسیدو وروسته به دوی نوې ماموریت پیلېږي چې هغه د ملاتړ او حمایت او روزنې ماموریت ته، نو فکر کوي چې روزنه او د ملاتړ ماموریت به د امنیت په ټینګښت کې او د وسنې او پیښو د زیاتېدو په مخنیوي کې چې تاسو ورته اشاره وکړه اغیزمن واقع شي؟
یا اغیزمن واقع شدو دو پر اول دقیق دیست دو سربازان و زیادی دل یا دو اول پر مورال دی افغانان ما دیو چه تحصیل دارید زکر دی او پشتوانه پیدا کنید، یعنی که دی مانه که ناتو او امریکا او سم خپل دل دی سر ترسیه دی افغانستان دی اردو پر ملاتر که دی 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 حالت بندی او مسئله دی مورالی دیست تحصیل دی امال پر زیست دی بونگا او کوله سی افغانستان که امنیت تامین سی په دې خاطر باندې ضرورت دی چې افغان قوتونه ورېږي سي او په نوي شلا ورېږي سي دا شلا کوم کلاس کې مرې دي چې د وزیر کې ضرورت نشته، نوي شلا باید افغانستان ته ورکړي، مخصوص هوایي ځواک ورکړي سي دا د افغانستان افغان دو پولیس او امنیت دا تجهیز سي.
خلک خپل دی افغان امنیتی ځواکونو په رهبرۍ او د دوی په نظم او د دوی ترمنځ په هماهنګۍ باندې ډېر انتخاب کوي. د تاسو نظر په دې اړه څه دی چې افغان امنیتی ځواکونه هغه امکانات چې دا اوس ورسره دي ټول په سمه توګه په کار راولي او کنه د نن د افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ هم اصلاحات ته اړتیا ده؟
په دې کې اوسنۍ صلاح او تجهیزات چې افغانان لري د افغانانو لپاره ډېر مشکلې چې امنیت تامین ته تلفات زیات دی یو خبره ده. دویمه خبره موضوع دی لیدرشپ ده، موضوع دی اداری ده، که چیرته په دې کې نوې کتنه و نسی او نوې جمهور په دې کې نوې کتنه و نکا او کار اهلی کار ته و نسواری او هغه ستونزې چې په ملي اردو کې نن ورځ یا ملي پولیسو کې موجود دي چې هغه د بعضې چارواکو زورواکو یا د بعضې تنظیمونو لخوا نه هلته اشخاص و افراد ځای شوي دي چې هغه مستقی نه دي، هغه دومره پوهه نه لري، هغه نسي کولی مثلا یو صحیح اداره وکړه تر هغې چې کار اهل کار ته ورسپاري مسلکي اشخاص مابند ته رانیسي، یعنې خپل لیدرشپ قوي نیسي تر هغې پورې به ډېره مشکله ده. اداره خو په دیدار پورې اړه لري، اداره په قومندان پورې اړه لري، د هغه په ابتکار پورې اړه لري چې هغه خپل لاسلاندې خلک وکولی شي هغې ته هم آماده کړه، هم ښه پلان جوړ کړه، هم ښه اداره کړه. نو په دې خاطر زه وایم چې د اوسنۍ حالات کې چې دا ویلي باندې حالات پاتې کېږي دوی به همداسې تلفات هم زیاتېږي او ستونزې هم زیاتېږي او مخالفینو دپاره دا به یو ښه زمینه ده چې د هغوی خپل فعالیتونه سخت وه.
افغان چارو کارپوه عتیق الله امرخیل و چې مشال راډیو سره د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د کابل د سفر په اړه ځانګړې مرکه کوله. قدرمن اوریدونکو وښوې دي د سهار 10:30 بجې اسرار لمومن د خبرونو لنډی سپرو.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لپاره د تیاری پیل کړل شي. د دې وروسته د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت څخه وضاحت غوښتي چې د ستنېدو وروسته به پر دوی څه ذمواري راځي. د خبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې په ټول پېښور کې به نن څه باندې 9 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د پېښور انتظامي ویاندو فیروز شاه پرون مشال ته وویل چې 2200 د پولیو ټیمونه به شاوخوا د 2000 امنیتي سرتیرو په نگرانۍ کې د ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر چارواکي آی اے رحمان نن له مشال سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د تختونې او وژنې لړۍ د بلوچستان وروسته اوس تر خبر پښتونخوا او سند صوبو غځېدلې ده. پاکستان په هیواد دننه خبریالانو، ادیبانو او پوهانو باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ خلاف د نظریاتي مبارزې لپاره یو موټی شي. پرون مازدیګر په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د اطلاعاتو او خارجه وزیر فاروق رشید وویل باید چې حکومت، عدلیه، خبریالانو او مدني ټولنې د ترهګرۍ پر ستونزه سمجوته ونه کړي. راپورونه وایي په کونړ کې د بیبلټ الوتکې په برید کې 9 پاکستانی طالبان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د کونړ امنیتي قومندان عبدالحبیب سید خیل پرون مشال رسولي چې د هوایي بریدو پرون مسپخین د شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه کې هغه وخت شوې دي چې د پاکستانی طالبانو غونډه روانه وه. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په افغانستان کې یوې هر اړخیزي سولې ته د رسیدو لپاره باید ملي، سیمه ییز او نړیوال شرایط برابر شي. نوموړي چې پرون مازدیګر په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر سید خیګل سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، یو بیا سوله د افغانستان مهم لومړیتوب وبالو. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل چې پرون په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې ویلي دي راتلونکي میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند یو نصفي سفر په ترڅ کې ماسکو ته تللی دی او هلته یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دی. تر اوسه پورې د یادو دواړو ولسمشرانو د خبرو اترو جزئیات نه دي څرګند شوي.
اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان مقامی رسنیو ته کتنه کړې او د سو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې په لندن کانفرنس لیکلي. دغه لړکي جنگ ورځپاڼه وایي د کانفرنس دوران ټولو نړیوالو طاقتونو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې د افغانستان امن او خوشحالي نه یوازې د سیمې بلکې ټولو نړۍ لپاره ضروری ده او تر سوچ د پاکستان تعلق دی نو دې غواړي کابل کې امن وي ځکه چې د دې نیخ په نیغه اثرات په پاکستان پریوزي. د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف یو نه نکاتي فارموله هم وړاندې کړه چې پکې د افغانستان د امن، استحکام، خوشحالي، ترقی او بیا دانه ذکر وو. اداریه وایي چې ټولو نړیوالو طاقتونو ژمنه وکړه چې د افغانستان ترقی او بیا ودانې لپاره به د نیټو اپریشن ختمېدو وروسته هم مرستې جاری ساتلې شي او د ترهګرۍ خلاف به په شریکه هلې ځلې کوي. دغه دوران د پاکستان قرباني او کردار هم استایل شو. اداریه اخیره کې لیکي چې د کانفرنس شریکي اعلامیه نه ظاهریږي که په شوي فیصلو عمل درآمد وشو نو ورسره به منطقه کې امن او خوشحالۍ ته لار هوار شي او ضروری ده چې اوس د هغه غلطو او کوتاهونو زده کړو شي کومو د لاسچی حالات د غزې تر رسیدلی او راتلونکو کې د هغې نه ډډه پکار ده. بلدا چې د تیر افغان ولسمشر په نسبت د موجوده ولسمشر اشرف غنی پاکستان باره کې خیالات او بیانونه هم د ستایلو دي چې ورسره بعد د دوه ملکونو ترمنځ ښه تعلقات او سیمهیز امن کې د مرستو او په یو بل د اعتماد لار هوار شي. دغه رنګ آج ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د کانفرنس دوران پاکستان د افغانستان او برتانیې مشروالې سره د افغان کډوالو د واپسې معاملې راپورته کړه. دغه دوران افغان ولسمشر د دې کډوالو د زر واپسې ژمنه وکړه. د دې ترڅنګ افغان ولسمشر په نړیوال رولې زور وروړو چې افغانستان ته د نورو عسکرو نه بلکې د ترکیې او بیا ودانې لپاره د مالی مرستو ضرورت دی. ادارې وایي چې کانفرنس کې د 2023 پورې د افغانستان د مالی مرستو ژمنه هم وشوه، خو ضروري ده چې څنګه افغانستان د جنگ متاثره شوی دی هم دغه رنګ پاکستان کې خیبر پختونخوا او بلوچستان هم یو طرف ته د ترهګرۍ خلاف جنگ د لاسه متاثره دي، نو بل طرف ته د 1.5 لک زیات افغان کډوال هم دلته میشتو چې ورسره د دې ځای په سړکونو او نورې بنیادي ډانچې دباو سره سره په اسپتالونو، بازارونو، کورونو، کاروبارونو او نورو سیزونو هم اثر پرېوتی دی. اداریا اخره کې وایي چې سرنګ پاکستانی حکومت او خلکو د افغان میلمنو کډوالو خیال ساتلی دی، باید چې افغان حکومت او نړیواله رولی د دوی د واپسې هغه رنګ په عزت سره بندوبست وکړي او خیبر پختونخوا صوبې ته رسیدلی زیان پوره کولو لړکې د هم خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت داوا کوي چې ګاونډي هیوادونو سره دوستانه اړیکې ساتل غواړي، خو بل پلو غیر ریاستي عناصرو ته یې د جلسو اجازه ورکړي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس د امریکا د دفاع وزیر چک هیکل کابل ته د خپل اخري سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو غټه کې درته زه ګل ایاز وړاندې کوم.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ناقانونه ګرځول شوي جماعتو داوا ډلې د نظریې تر عنوان لاندې اداریه خپره کړې ده. په اداریه کې راغلي د لاهور مینارې پاکستان میدان کې په تیرو 14 ورځو کې هغه قوتونه راغون شوي ول چې خپل ځان د پاکستان د نظریې ساتونکي بولي، خو په حقیقت کې د دغه قوتونو غیر ریاستي عناصرو سره رابطې دي او په نړیواله کچه ترهګر ډلې ګرځول شوي وي. ورځپاڼې لیکي لومړی جماعت اسلامي او بیا جماعت داوا د لاهور په مینارې پاکستان کې اجتماع وکړه. په دې کې جماعت داوا ډلې په ټول ملک کې د شریعت د نافذ کولو غوښتنه وکړه. په ادارې کې راغلي چې د ټولو سختدریزو ډلو د پاکستان د نظریې د تحفظ ژمنه وکړه. حافظ سعید چې د جماعت داوا بنسټ ایښودونکي او مشر دی، د حکومت تر بندیز لاندې ترهګر لشکرې طیبه په شان ډله ده او د دغې ډلې مشر د خولې نه د پاکستان د نظریې تحفظ خبره عجیبه ښکاري. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په ادارې کې لیکلي د بده مرغه ریاست هم د دغه عناصرو سرپرستی کوي او غواړي چې له هند سره اړیکې خرابې کړي. جماعت داوا په هندي کشمیر کې د جګړې لپاره کسان لیږي او داسې ګمان هم کیږي چې د هند ممبئی ښار د نومبر 2008 کال بریدونو تر شا د دغه ډلې لاس وو. ادارې لیکي چې د جماعت داوا مشر حافظ سعید په هند کې د یو شمیر بریدونو په تنظیمولو تورن دي او هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې رکاوټ یا خنډ دي. ادارې لیکي دغه شان کسانو ته د پاکستان په ځله کې د جلسو اجازه ورکول د حکومت دوه مخي ښکارا کوي. ورسپان لیکي د پاکستان حکومت داوا کوي چې له ګاونډي هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي، خو بل اړخ ته په پاراغ ځله غیر ریاستي عناصرو ته ځای هم ورکوي چې دې سره د هیواد خارجه پالیسي تر خپل لاندې شوي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په ادارې کې مخکې لیکلي پاکستان له پکار ده چې د دې خبرې سپیناوی وکړي. د دې ترڅنګ جماعت اسلامي هم د دې خبرې وضاحت وکړي چې آیا د هیواد جمهوري قوتونو سره ولاړ دی او که د نورو سختدریزو ډلو سره په څنګ کې دی. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د استعفی ورکولو وروسته کابل ته د خپل اخري سفر په ترڅ کې ویلي دي افغانان به وکړي شي چې په کامیابۍ سره د طالبانو بریدونو په شا وتنبوي او په هیواد کې استحکام راولي. چک هیګل پرون په نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی وو. نوموړي په داسې حال کې د کابل سفر کړی چې یو ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیګل مرستیال آسټن کارټر د دفاع وزیر په توګه نوموړي وو. چک هیګل د نومبر په 14 نیټه استعفا ورکړې وه. خبري ایجنسی کې نوموړي له واشنگټن د سفر پر مهال په فوجي جاس کې خبريالانو سره د امریکا د اوږدې جګړې په اړه پخوانی خاطرې یادولې. نوموړي د 2002 کال د کابل د سفر په اړه ویل چې په هغه وخت کې امنیتي حالات دومره خراب وو چې په تیارې کې رسیدلی او بیا په تیارې کې له کابل راوتی وو. چک هیګل په هغه وخت کې د نبراسکا ریاست نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر وو. خبري ایجنسی کې د طالبانو واضح مقصد نوی افغان حکومت ګډوډول او اعتماد یې راغورځول دي، خو د چک هیګل په خبره طالبان ناکامه شوي او خپل هدفونه به ترلاسه نه کړي. خبري ایجنسی د نوموړي د خولې لیکلي چې په خپل سفر کې به له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره په کابل کې د امنیت او په دې کې د بهتري راوستو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي په وینا چې د سفر بنیادي مقصد نوی حکومت سره د امریکا اوږدمهاله مرستو د ژمنو او په دغه هیواد کې د امریکایي فوجیانو مننه کول دي. خبري جنسلي کې چې د امریکا په مشارې کې د افغانستان جګړه د توقعاتو نه زیاته اوږده شوه چې په نتیجه کې د 2200 نه زیات امریکایي فوجیان وژل شول. که څه هم ولسمشر باراک اوباما د دسمبر 18 نیټې نه د جنگي مشن ختمولو اعلان کړی خو اوس هم شکونه موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو خبرونه ته غوږی. په لندن کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې که یخوا نړیوالو هیوادونو د ترهګرۍ په ختمولو کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې، نو بلې خوا ته یې په دغه هیواد زور هم راوړی چې باید له افغانستان سره د امنیت پر ځای ساتلو کې مرستې وکړي. څېړونکي هم دا وایي چې باید پاکستان د افغانستان په اړه په خپلې تګلارې یا پالیسۍ کې بدلون راولي. پر دې موضوع فرخند اسد دا رپورټ جوړ کړی دی.
د تیر زیارت په ورځ د افغانستان په اړه په لندن کانفرنس کې نړیوالو هیوادونو وویل باید د افغانستان د بیا ودانۍ او پرمختګ اړخ ته خاص پام وشي او په دې لړ کې د نوي افغان حکومت رول تر ټولو مهم وګرځوو. په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د یو شمېر نورو هیوادونو د نمائندګانو سره سره د 15 نړیوالو ادارو استازو هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف وویل یو پر امنه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. هغه وویل باید دواړه هیوادونه د سیمې د امن لپاره په عملي توګه کار وکړي. دا چې د افغانستان او سیمې د امن لپاره د پاکستان رول څومره مهم دی، په ځواب کې د پېښور یونیورسټۍ استاد او د بهرنیو چارو څېړونکي ډاکټر اعجاز وایي باید پاکستان په خپله افغان پالیسۍ له سره غور وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملی کار وکړي. ډاکټر اعجاز وایي
دا دواړه ممکنه یو لوی تاریخ لري، یو بل باندې شکونه او یو بل باندې بد اعتمادي او مختلف قسم ته دعوی او ګیلې دی یو بل نړۍ مخکې تللي نو بین الافغاني دنیا هم د نړۍ نړیوالو خلکو هم دې کې ګټه ده چې دی دا مسلې دی دا شغلې حل شي مشکل آشی زکا چې دا سره غړی مسله د صرف افغانستان نه ده، د پاکستان نه ده، او صرف د افغانستان نه پاکستان نه ده، نور دنیا هم ده. د لندن کانفرنس مطلب د کوئی پکی سے کردار لوبولی شي چې دا دواړو ملکونه یو بل باندې باور دي کی او ګارنټي ورکړي. نو دا لږ دا کتنې دي په لار خو اشاري سي ملاوي دي خلکو شتون هم شته دی، خو یا بانک ډیولپمنټ دي دا نه شي مکه واجه شي چې عمل کې په ځمکه په خاوره باندې څه ریزل شوی.
د دغه کانفرنس پر وخت نواز شریف، ډیوډ کیمرون او اشرف غنی ترمنځ د سیمې او افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. که څه هم نړیوال هیوادونه د ترهګرۍ خلاف د پاکستان د کوششونو ستاینه کوي، خو بیا د افغانستان په اړه د دغه هیواد پالیسۍ ته د شک په سترګه هم ګوري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر نصرالله ستانکزی بیا وایي پاکستان ته به د افغانستان په اړه په خپله پالیسۍ کې بدلون کول وي، نو هله په دغه سیمه کې د امن په اړه خبرې عملي کېدای شي.
زه فکر کوم چې که پاکستان په خپلو ستراتیژیګانو باندې په خپلو اهدافو باندې فکر ونیسي کړه او هغه ته تغیر ورنکړي، نو که په لساو وار په لندن یا نورو ښارو کې غونډې وشي ګټه نه کوي. زما له نظره پاکستان ته دا پکار دی چې په خپله ستراتیژۍ کې نسبت افغانستان ته تغیر راوړي، او د پاکستان بهرنی سیاست د دې هیواد فارن منستري او د بهرنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په غیر له دې که د اخباراتو یعنی د ISI او پاوس په لاس کې وي، هېڅکله به په افغانستان کې د سولې لپاره دغسې
په دغه کانفرنس کې د نړیوالو هیوادونو او ادارو غړو دا هم وویل باید افغان حکومت د اداري فساد د ختمولو، د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو او د اقتصادي پرمختګ لپاره کوچري ګامونه پورته کړي، او ګاونډي هیوادونه هم له افغانستان سره د امن په پرځای کولو کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د پاکستان د رول په اړه تاسو رپورت وړاندې کو. اے پی خبری ایجنس په یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې. دا ایجنس لیکي په دې وروستو کې له حالاتو نه داسې نښې ښکاره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د خوالي طرف ته روان دي. د مقالې نورې غټ ټکي له ملیحه امیرزاده نه و.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لګی د افغانستان د راتلونکو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ ښه تعلقات ضروری دي. ایجنسی کې په 2011 کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن خلاف د پټی کاروای وروسته په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خواله روان دي. ایجنس د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعاون نښو ته په اشاره کولو سره وایي چې امریکا په دې وروستیو ورځو کې په قبایلي سیمو کې د پاکستان لخوا د مهمو مطلوبو وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. ایجنس یو ناڅرګند امریکایي چارواکي د خلیوای د نومبر پر سلیر منیټا د افغانستان په ختیځ کې په یو امریکایي هوائي حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله په لږ سکه بچو. اجانس ته امریکایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ویل چې یاد برید د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د کاروایانو د نوې لړۍ برخه وه. اجانسی کی قسم هم د امریکا د بارنو چارو وزارت طالبان یو وسواله ډله بولی، خو بیا دا ډله تر امریکا پاکستان ته زیات ګواخبر پیښوي چې په زرګونو پاکستانیان یې وژلې دي. اجانسی کی د امریکا هوایی بریدونه یو تازه نخ ښکاره کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترهګریزې جګړه کې د اغیزمن شوي ائتلاف ته بیا بحاله په لور روان دي چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته پرې بد اثرات پرېوتي وو. اجانس د امریکایي پوځ سفارت او استخباراتو ځینو ناڅرګندو چارواکو له خولې لیکلي چې قسم هم د دواړو هیوادونو حکومتونه پر یو بل مکمل اعتماد نه لري، خو بیا هم د دواړو ترمنځ تعلقات واپس زوړ حالت ته ورغلي. په ترهګریزې جګړه کې د دواړو هیوادونو ائتلاف د افغانستان د راتلونکي او د القاعدې ته تباہ کولو لپاره مهم بلل کیږي. اجانس ته ناصرګند پاکستانی پوځي چارواکي د خلی لیکلي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات په خکې دودي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ روان کال په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف پوځي کاروای شروع کړی ده او میرانشاه خاري له وسلوالو صفا ګرځولې ده چې ویل کیږي سب وخت د حقانی شبکې مرکز وو. ځینو امریکایي چارواکو په مرکو کې پر پاکستان تور لګولې چې دوه مخي لوبې ته دوام ورکړي دي، ځکه چې د حقانی شبکې مشران لاول نه خبر کړل شوي وو، خو پاکستان له دغو تورونو نه انکار کوي.
ملیح امیرزاده به چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه یې د ای پی خبری ایجنس د مقالې غټه کې وړاندې کول. ایکسپریس ټریبیون لیکي په سواد کې فوجي عملیات کامیاب وګرځول شول او له دغه ځای د وسلوالو د لرې کولو دعوی هم وشوي، خو تر اوسه پورې د سواد اوسیدونکي په ویره او په یو غیر یقیني ماحول کې ژوند کوي. د دې مقالې نورې غټې برخې له فرخند اسد نور.
په سواد کې د پوځي عملیاتو وروسته امن راغې، خلک هم خپلو سیمو ته استانه شول او داسې تمه کېده چې په دغه غریز سیمه کې به اوس امن پر ځای شي، خو له دغه وروسته تر ننه پورې د سواد خلک د غیر یقیني په ماحول کې ژوند کوي. په سواد کې که څه هم پوځ ځای پر ځای کړل شوی دی، خو خلک وایي د دوی امنیتي مسلې لا هم نه دي هوارې. په دغه سیمه کې هدفي وژنې لا هم دوام لري او خلک وایي دوی اوس هم د پخوا غوندې له امنیتي مسلو تیریږي. ایکسپریس ټریبیون هم په دې اړه لیکي، په روان کال کې د امن کمیټې او شپږویش غړي په سواد کې په هدفي پیښو کې وژل شو او دغه لړۍ لا هم روانه ده. په سواد کې نه خو د پخوا غوندې امن په نظر راځي او نه خلکو ته انصاف ورکړل کیږي. خلک د خپلو مسلو لپاره په میاشتو او کلونو انتظار کوي او د دغه باوجود هم د قانوني مسلو نه تیریږي. ورځپاڼه د ملي عوامي ګوند د سواد ته یو مشر مختار خان یوسفزی له خوا لیکي، چیرې غربت او د تعلیم کمی د ترهګرۍ او بدامنۍ سبب جوړیږي، نو بیا خو باید دغه صورتحال د پخوا راهیسې وي، ځکه چې د 1980 تر لسیزې پورې په سواد کې ښه امن وو، د خلکو مسلې به زر هوارېدې او دغلته د اوسیدونکو ژوند ډیر ښه وو چې اوس یې هم سواتیان یادوي. ورځپاڼه لیکي، په سواد کې مسله له هغې وروسته پیل شوه کله چې فضل الله د اف ایم راډیو له لارې خلکو ته ویناوې شروع کړې او دا شان یې د یو جومات او مدرسې د جوړولو لپاره له خلکو د چندې غوښتنه وکړه. په هغه وخت کې میډیا پر دې خاموشه پاتې شوه چې په اصل کې د خلکو دغه چندې د ترهګرۍ او بدامنۍ د پیښو او د ملا فضل الله د خپل تحریک ته چلولو په ګټه راځي. د سوات ځینې اوسیدونکو د دغه خلاف امنیتي ادارو پولیسو ته هم شکایت وکړو، خو چا پرې څه غوږ ونه ګرځاوه او دا شان د سوات حالات خراب شول او له دغه وروسته هم سواتیان د امنیتي ادارو له خوا ځایي وسلوالو طالبانو ته په ډاګه پرېښودل شو. د یوې شمېرې تر مخه په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات خلک د سوات او کوز دیرنا بهر لاړل، چې دغه د سوات اقتصاد هم متاثر
کړ. قدمنه اوردونکو، د رڼا په لور د مشال راډیو نوې خبرونه ده چې پکې د پښتنو په سیمه کې د جنکو د تعلیم سره په تړلو ستونزو او په دغه لار کې
د زده کوونکو د همت استادانو پلارانو او میندو د قربانو بحث کو نن د دې لړۍ لومړی ټوک وړاندې کو د دې قربا شاهین بنیرې دی
درنا پلور
د رنا پلور د رنا پلور خبرونه کې د شاهین بنیر سلامونه په دې خبرونه کې د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم پر ضد کمپاین او په دغه لار کې د زده کوونکو استادانو پلارانو او میندو د قربانی او د تیرو پر ضد د هغوی د مبارزې قصه درته کوو د نن خبرونه د باجوړ په نوم د 2014 کال د اگست 19 نیټه وا سحر وختي ماشومان سکولونو ته پلارو د باجوړ د سلارزو تحصیل په تنګي سیمه کې د یو کمیونټي سکول دریو استادانو سلما سومیا او تابندا د ماشومان لپاره سبقونه تیار کړو او د سکول په گاډي کې د سکول لور ته په مزل وې د سیمه د نور استادانو پرنګ د سلما سومیا او تابندا پسترګو کې د دغه سیمه ماشومان ته د پوهې او شعور د رڼا ورکولو خوب نظر ایدل په پیښور کې د ائیډیا پنوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر امات خان د چاپ مرسته چې په باجوړ کې اویا کمیونټي سکولونه ماشومان ته تعلیم ورکوي وای چې د دغه درو وړو جنکو مرام داو چې د علم رڼا د باجوړ د لری پروتو سیمه ماشومان ته ورسی خو په دغه ورځ سو شو امات خان قصه کوي
په 19 اگست باندې چې په کوم ورځ باندې هیومینیټیرین ډے ټول دنیا کې مناوي دا او زمونږ د ټیچران خپل ډیوټي تتل نو هغه ته بم کې خوده شو او هغه پاره کې شهادت وشو نو هغه سره دوه ماشومان دا درې زمونږ فیمیل ټیچرز وي دوه هغه سره واړو یو ډرایور نو شپږ کسان چیرې نو پدې کې شهیدان شوې دي په باجوړ کې زمونږ او یا سکولونه دی وخت کې روان دي او په هغه کې یو سل لس استادان کار کوي او هغه خپل خدمات سره انجام کوي دا سکولونه زمونږ هغه ځایونه کېږي چې کم ځای کې د ګورنمنټ سکولونه نشته دوه درې پنځه کیلومیټره کې چېرته د ګورنمنټ سکول نشته نو هلته مونږ د کمیونټي په تعاون سره دا سکولونه روان کړي دي خو دې استادانو هلته خپل خدمات سره انجام کول چې پای کې دا بده پېښه وشوه او مونږ ټولو ته په افسوس چې ظاهره خبره
ډېر پېښه شوه دوی سکول ته تلو کې راتلو
دی جی سار سکول ته تلو ډیوټي ته او اته بجې پنځه منټه د پاسه چې دوی ته کوم ځای کې دا ګاډې سکول لارې ته ټن کېږي نو هغه لاره کچه لاره وه نو هغه ځای نه بیا دوی پیاده ځي نو هغه ته مخکې نه زما خیال دا دی چې د مخکې نه دا ابزرویشن یا مشاهده شوې وه چې هره دا ګاډي کوم ځای کې ودرېږي نو چې کوم ځای کې دوی دا ګاډي ټن کېږي واپس دوی کوزیږي او ګاډي ته واپس راټن کېږي نو هم هلته کې ورته په ځمکه کې دا بم پلان کړ او چې څنګه دوی ګاډي ودرېدو نو هغې هغه ریموټ باندې هغه بم خلاص کړی دی
سلما د اتلسو کالو سومیا د یویش او تابندا د درویشتو کالو وه دوی په باجوړ غوندې سیمه کې کار کولو ته ځکه غاړه یخې وه چې یو خو د خپلو کورنیو مالي مرسته وکړي بل خپلې زده کړې هم پر مخ بوزي او درېیم د دغه سیمې ماشومان جنکې د علم او پوهې په کالو ښایسته کړي کله چې احمد خان د پیښې ځای ته ورسېد نو هغه څه ولیده
کله چې زه هغه ځای وکوه ته لاړم نو هغه بم بلاسټ وځي درې فوټه کنده شي وو هغه ځای کې د دې د خپل نوټس هغه ټوکړې هم پرته اعظم پراته وو هغه کتابونه د دې هغه یا هغه چې کوم هغه نوټس جوړ کړو هغه اساینمنت چې لیکلو او هغه د سکول ته ځان سره ولنه دا هغه ټوکړې هم پرته نو ډیر د افسوس مقام دی چې کوم خلک رڼا خوري دی ملک کې کوم خلک یو ډیر خ بدلون راوستي شي یا راولي لګیا دي هغه سره دا غي به موږ تلاشم پوره ملو نه شو دی ور ان برن پیسز کم خلک دې ملک تو سوري
صحیح
تو وجود د پارا لگیا دی سدے ملک وجود دی کاہی میں داغی دا وجود ٹکڑے نہ ملا رہے تھے
په دوی کې یو وشکلن سومیا د مردان دی وی غریب کورنۍ سره تړاو لرلو او باجوړ کې سره د خپل مور او ورونو خويندو ژوند کاوه. شازیه سردار د سومیا ملګری د وای چې کله د پیښې واوریدو په مردان کې د سومیا کور ته ځان ورساو. شازیه سردار وای دا ورځ د هغې او ټولو ملګرو لپاره د قیامت د ورځې نه کم نه وه.
سمیا مور کیسه کوله چې غروانه شو نور ورو بس منډې کړې میرور ملکی رور سره ورکاله. سمیا مور وی چې ما ورته چې بچی ته دې سره مزه زما زړه اسی اړيږي ته سره مزه ګان نه وته چې نه نه زب زم زکه کې ګډي بي زیوی نه ما هغه منډې کړې واپس دې ته بچی زب تعالی پیسې در کوم خو ته مزه کنه نه وته چې مال پیسې راک بیا نه زم او دې جز سره دومره غربت چې دې سره شل روپې نه شل روپې وختله بس شل روپې هغه وخت دې ول چې ورنه کوم بس منډې شل روپې نه کې زو بیا خور سره زما دور منډې کړ خور سره لړم چې دې په هاسټل کې اوسې ده نور مرګره عمر سره وي دې چې نور بل مرګره پسې لاړل نو هغه ورته وی چې زما دا ضرور نه سره زنه وی چې ته رو بوزین زم ځان سره وړه خور زه بوزم چې کوم بل زم کولی نو هغه سره وړه خور زه روان شو دی روان شوی دی نو مور کیسه کوله چې ما کله دا درز وره ده زما په ځل تیار شو چې زه سخو شو دا چې کنه د سومیا چې کوم لاش پروت لاش سه خو دا غي جزي د جسم ټوکړې وي دا غي مونږه ترو دا حال چې ما وکړو کینو کې چې تاسو ته هغه غنه شم بیان چې هغه ټیم زما خپل سه حالت او هغه مور هغه جړه دا هغه مور هغه درد او دا غي هغه سان دی هغه چې کوم تکلیف بیانو چې دا زما غربت او چې زه په دونه لګو پیسو کې با جوړ ته زتلې او ما په داس خراب حالت کې مال ته ټایم ته رو کله به سمې اله ورتله کله به خپل زویله د زوی خو لاشم پته نه واغې خو نه خو بل شیشه میشه نه ولا ولا بس بالکل بند کړو وو بالکل لیونې شوه په ځان را باندې کړو.
په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې د قبایلی سیمې په بلابلو برخو کې تر اوسه د ترهګرۍ په پیښو کې د 1550 نه ډیر سکولونه اړنکړل شوې دي چې د ډیرو پلای وسلوالو طالبانو منلې ده. په سلما سومیا او تابنده برید چا اول وکړو او آیا ځایي انتظامیه د دوی په مرګ کې د ککړو کسانو د نیولو په اړه څه پلټنې کړې دي او کنه؟ د غیر سرکاري ادارې مشر امات خان وایي
نو څنګه چې د روټین هغه کاروای کیږي چې یاره او د قبایلو څنګه چې د ایف سی آر د لاندې د هغې هغه کلکټیو ریسپانسیبلټی ده نو هغوی په هغې کې ګرفتارۍ کړې وې د هغه ګاونډ او هغوی مونږ ته وی چې یاره مونږ انویسټیګیشن روان دي خو څو پورې مونږ ته څه جواب نه ملو شوی چې یاره دا چا کړی دي په څه وجه شوی دي هغه مجرمان څوک دي او هغوی ته به سزا ملو شي که ملو نه شي.
د امات خان نمې پښتنه وکړه چې اخر د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي، ولې استادان وجل کیږي او د علم او شعور دشمنان د دین سم مقصد تر لاسه کول غواړي؟ امات په جواب کې راته وویل
تاسو ګوره ټارګټ څه شیز دی، په دې پګت کالا په دې ملټنسي په دې دور کې ټارګټ سکول دی او په سکول کې بیا د جنکو سکول دی. نزاریان په دې مکفز کې د اسلام په نوم باندې کیږي نو اسلام خو سړی او ښځې باندې یو شان د علم فرض کړی دی او دا یې پروموټ کړی دی. سکول ولې ټارګټ کیږي؟ بنیادی وجه دا ده چې دا ټول سیستم دا په اګنورنس باندې ولاړ دی. نو کله علم خور شي نو دا وار پروفیټیر چې زه مونږ ورته وار پروفیټیر وایو د دې دا سیستم نه چلی دی ځکه ایجوکیشن ټارګټ کړی دی. په سونو سکولونه ډیمالش کړی شو په دې دوران کې په سوات کې په ملکنډ ڈویژن کې او په فاټا کې. نو د دې نه مونږ ته اندازه دا ښکاري چې ایجوکیشن نه دی یره کوي.
نو لسم اگست په کوم ورځ چې په باجوړ کې درې استادانې او دوه ماشومان ووجل شو هغه ورځ ده په کومه چې په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو ورځ نمانځل کیږي او د هغه خلکو ستاینه کیږي چې د انسانانو د خیر ښېګړې لپاره زیار وباسي. خو څنګه چې ځینې خلک د انسانیت د خیر لپاره په کار بوخت وي، دغه شان ځینې خلک د تیرو او جهالت ملګری وي او د انسان په وینو لاسونه سره کول ورته لوی کار ښکاري. روانو ونیبا سیمه کې د رڼا او قربانو د دې سفر نه د یوې بلې قصې سره راځو. تر هغه د الله په امان.
تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت کے خاور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے